آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د افغانستان د انتخاباتو یو بل مخکخ کاندید زلمی رسول هم د ډاکټر عبدالله سره یو ځای شو. په پېښور کې په ځانمرګي برید کې ملکی کسان تلف شوي دي او د یوکراین په دوه روسي ژبو سیمو کې ریفرندم پیل شوی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتخاباتو د قانون په یوې ماده کې تعدیل راوسته ده. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزی صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو کاندید ډاکټر زلمی رسول نن په یو غونډه کې د انتخاباتو په دویم پړاو کې د یو بل مخکښ کاندید ډاکټر عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړي. راغلی زلمی رسول له خلکو څخه وغوښتل چې که دویم ځلي انتخابات کېدل نو ډاکټر عبدالله ته د رایې ورکړي. زلمی رسول داسې وویل:
غواړم وعده درکړم چې د دار لاره دوام لري او زه هم زما تیم په اجازه ورنکړم او زه او زما تیم په اجازه ور نه کړو سو ستاسو دغه زحمات او اخلاص بېنتیجې پاتې شي. غواړم له همدې تریبیون څخه په ټولو افغانانو غږ وکړم چې په افغانستان کې د ملي وحدت او سیاسي ثبات د ټینګښت لپاره ډاکټر صاحب عبدالله ته رایه وکړي.
ډاکټر عبدالله د زلمی رسول له دغې پرېکړې هرکلی وکړي او ویویل چې اوس د زلمی رسول په مشرۍ د اعتدال او برابرۍ د ټیم او د ګل آغا شیرزي په مشرۍ د سولې او بیارغونې ټیم یو ځای سوي دي او یو ټیم دي. ډاکټر عبدالله هم د دواړو ټیمونو یو ځای کېدل ملي یووالی وګڼي او داسې وویل:
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون نن خبر ورکړی دی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتیجو اعلان دوه ورځې نور هم ځنډولی دی. د کمیسیون نطاق نادر محسنی وایي اوس د شکایتونو او د انتخاباتو د شکایتونو په اړه د کمیسیون د پریکړې جدي ارزیابي روانه ده او کمیسیون به خپله وروستۍ ارزیابي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سبا یا بل سبا ولیږي. نادر محسنی وویل:
امروز که احتمالش بعید است، فردا هم
نن خو احتمال لري دی. سبا لپاره زموږ کوښښ د دې لپاره دی چې زموږ کار خلاص شي، چې وکړای شو سبا او بل ورځ نهایی پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوو. زموږ لخوا قانوني نقص نه دی شوی. نن چې ختم شي موږ له قانوني حق نه لوړ ځو.
نادر محسنی وویل د ځنډېدو هدف دا دی چې کمیسیون د وروستیو نتایجو په هکله د دقت او شفافیت نه کار اخلي.
د پاکندار ولایت کې نن د یکشنبې په ورځ د موټر بم په ځانمرګه برید کې شپږ تنه وژل سوي دي او دوه ویشت تنه نور ټپیان سوي دي. د کندهار د امنیې قمندان نطاق غورځنګ افریدي د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې مړي او زخمیان اکثره ملکي کسان دي او ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. همداشان افریدي وویل چې په برید کې د ملي پوځ درې عسکر هم ټپیان سوي دي. دا پیښه د کندهار د ښار او هوایي ډګر ترمنځ د منډي حصار په سیمه کې د یو روغتیایي کلینیک سره نږدې سوې ده. د کندهار د امنیې قومندانۍ نطاق غورځنګ افریدي ویلي دي چې دغه ځانمرګي چې په یو سر موټر کې سپور و غوښتل یې چې پر نظامي قواو باندې برید وکړي، خو هلته د رسېدو نه مخکې د یو روغتیایي کلینیک سره نږدې چاودنه وکړه. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر کیوم پخلا د مړو او زخمیانو په باره کې د امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل:
ټول اته دېرش تنه زخمیان دي او شپږ تنه شهیدان دي. دغه اته دېرش تنو کې درې تنې ښځې دي، اووه تنه کوچني افغان دي، درې تنه د نیلیوردو او پاتې ټول ځوانان دي.
هیچا په کندهار کې د دې نننۍ ځان وژونکې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
بل خبر دی چې د کونړ د ولایت د پولیسو مامور جنرال عبدالحبیب سید خیل ویلی دی چې په تیرو څلیر شته ساعتونو کې د ډیورند کرښې د پورې غاړې نه د شیګل او دانګام په ولسوالیو کې شپږ دېرش توغندي لګېدلې دي. جنرال سید خیل د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویلی دی چې دغو توغندیو تلفات نه دي اړولې، خو ځنګلونو او زراعتي ځمکو ته یې تاوان رسولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن څخه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. چارواکي وایي د پاکستان په شمال ختیځ کې لږ تر لږه څلور کس هغه وخت وژل شوي چې و ځانمرګي د فوټبال په سټیډیوم کې ځان په بم ولوزوي. د پولیسو سرمامور فیصل مختار وایي داسې ښکاري چې د دې حملې هدف د خیبر قبایلي علاقې ته نږدې هغه ماجر و چې په حکومت کې رجستر شوي دي. سمدستی چا نه دی ویلي چې دا حمله دوی کړې ده. د خیبر د قبایلي علاقې زرګونه خلک د حکومتي عسکرو او طالبانو ترمنځ جنګونو د ویرې له امله خپل کورونه پرېښي او نورو ځایونو ته تللي دي. دغه مهاجر په پاکستان کې په کمپونو کې اوسیږي.
د امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې د مرستندوی پاکستانی ډاکټر مدافع وکیل ویلي دي چې د ملیشو د ګواښونو له امله دی نور د هغه وکالت نه کوي. مدافع وکیل سمی خان افریدی نن د یک شنبه په ورځ ویل چې دا پریکړه د جګړه مارانو د نهایي خبرداري نه وروسته کړې ده. افریدی ویل په بشري اساس د ډاکټر شکیل افریدی وکالت کاوه، خو اوس نور د دغه وکالت امکان نشته ده.
د اوکراین د ختیځ په دوو سیمو کې نن د یک شنبه په ورځ ریفورندم وسو. د دغې رایګیري وروسته د اوکراین د مخه لاکړ کې چند سیاسي وضعیت به نور هم پسې خراب شي. دا رایګیري به د ختیځ او لویدیځ اړیکې نورې هم هغه حالت ته یوسي چې د دویمې نړیوالې جګړې رئیسې دومره خړې پړې سوې نه وې. د اوکراین ولسمشر الکساندر تورچینوف د ریفرنډم پلویانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلواکۍ پر لوري قدم به د بحران پر لوري حرکت وي. هغه د بیلتون غوښتونکو څخه وغوښتل چې د حکومت پر هغه وړاندیز دې غور وکړي چې هدف یې د ختیځ اوکراین نیمه خودمختاري ده. د نن ورځې د رایګیري موخه دا ده چې د دونستاک او لوهانس سیمې ازادي سي. ریفرنډم داسې تنظیم شوی دی چې پکښې د کنټرول ښکاره میکانیزمونه نه لیدل کیږي. پر دغه ریفرنډم باندې کیف او لویدیځو قدرتونو انتقاد کړی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. نن په سوریه کې په رسمي ډول د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزه پیل شوه. د دمشق لارو کوڅو کې ارخوا لوحې او پوسترونه لګېدلې دي. په دې پوسترونو باندې د بشار الاسد نوي عکسونه لګېدلي دي او دغه پوسترونه د موټرو په کړکیو باندې نصب شوي دي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې باوجود چې دغه ملک تباه کړی دی او د ملک ډېر ځایونه د حکومت د کنټرول وتلي دي، د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزه پیل شوه. د سوریې د حکومت مخالفینو او غربي متحدینو یې د جمهوري ریاست انتخابات چې د جون په درېیمه به وشي غندلي او وایي دا فریبکارانه انتخابات د دې دپاره کیږي چې بشار الاسد اووه کاله نور جمهور رئیس شي او دغه جمهور رئیس کېدو ته قانونیت ورکړ شي. په عین حال کې حکومت دغه رایګیري د ملک د سیاسي بحران حل ګڼي. دا انتخابات په سوریه کې د جمهور ریاست د واکمنۍ په ضد د درې کلن بغاوت نه وروسته کیږي. تر اوسه پورې پکې د یو نیم لک نه زیات خلک وژل شوي دي او د 2.5 میلیون نه زیات نور مهاجر شوي دي.
په بغداد کې مخامات وایي چې د عراق په شمال کې په پوځي بارکونو باندې د یاغیانو په حملو کې 40 عسکر وژل شوي دي. د پولیسو دوو سرمنصبانو نن ویل وسلوالو د شنبه په ورځ د موسل د ښار نه د باندې د نول جهیش په کلي کې په پوځي بارکونو حملې وکړې. دوی ویلي داسې ښکاري چې په دې 40 وژل شوي عسکرو کې ځینې له ډېر نږدې نه وژل شوي دي. د طبي چارو یو مامور ویلي دي چې 11 عسکرو لاسونه شاته تړل شوي او په سر کې په مرمۍ ویشتل شوي وو.
لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي چې امریکا د القاعده سره په جنگ کې د عراق ملاتړ کوي. القاعده د الانبار د ایالت یو ښار نیولی دی. جان کیری نن وویل امریکا به عراق ته عسکر ونه لیږي او ویلی دي چې دغه جګړه د عراق خپله جګړه ده. ښاغلي کیری دغه خبرې د بیت المقدس نه اردن او سعودي عربستان ته د روانېدو نه مخکې کړي دي. کیری به په دغو ملکونو کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په باره کې په خپل منځګړتوب وغږیږي.
د ایران جمهور رئیس وایي د هیواد نړۍ د قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام پر سر خبرو کې د سپینو او سرګندو خبرو نه پرته بل پیشنهاد نه لري. جمهور رئیس حسن روحانی دا خبر نن په دولتي تلویزیون کې په اتومي پروګرام د مذاکراتو د پیل کېدو نه د څو ورځې مخکې نه کړی دی.
په لیتوانیا کې نن د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. توقع کیږي چې ډالیا گریباسکت د جمهوری ریاست دویم دور انتخابات وګټي او بیا جمهور رئیس شي. په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد دغه جمهوریت د خپلواک کېدو رئیس دا شپږم ځل دی چې په لیتوانیا کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. اووه تنه کاندیدان انتخاباتو ته ولاړ دي او د سرویګانو نه داسې ښکاري چې 85 کلنه گریباسکت به چې مخکې په اروپایي اتحادیې کې د بودیجې کمیشنره وه او د لیتوانیې د مالیې وزیره وه دغه دور انتخابات بیا وګټي.
نن په ویتنام کې سلګونو خلکو د چین سفارت نه د باندې مظاهرې کړي او چین لخوا د چین د جنوب په سمندرګي کې د تیلو د رایستلو د یوې دستګاه سره یې مخالفت کړی. د چین د جنوب په سمندرګي باندې څو هیوادونو د ملکیت دعوا کړې ده. امنیتي افسرانو او په عادي جامو کې امنیتي قواو هڅه کوله د مظاهره کوونکو مخه ونیسي چې پر سفارت باندې ورنسي. دا مظاهره د چین پر ضد په ویتنام کې یو له غټو مظاهرو څخه ده او مظاهره کوونکو د چین پر ضد شعارونه ورکول. ویتنام د چین د تیلو سیمې ته سمدستي کښتۍ ورواستولې خو چینایي کښتیو چې د سیمې ساتنه کوله ویتنامي کښتیو ته اجازه ورنه کړله.
او درې تنه هالنډیان چې په نایجیریا کې یرغمل شوي وو د هالنډي مامورینو د وینا له قراره خوشي شوي دي او روغ رمټ دي. د هالند خارجه وزارت نطاق ویلي دي چې دغه دوه سړي او یوه ښځه پرون د شنبې په ماښام خوشي شول او د هالند سفیر ته تسلیم کړی شول. دا وایي چې د هالند حکومت د دې یرغملو د خوشي کولو په خبرو کې دخیل نه وو. دا درې تنه د مې د میاشتې په څلورمه د نایجیر د سیند په برې سیمه کې په داسې وخت کې نیول شوي وو چې د هغه روغتون د ودانۍ تفتیش ته روان وو چې د شیوران شرکت جوړ کړی دی. نطاقې اکیبینن وویل دغه یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي او دوه تنه د دوی د یرغمل کېدو په خاطر نیول شوي دي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د رپورټونو نه مخکې رازو یو سپورتي خبر ته او د سپورتي خبرونو لپاره تاسو ته معلومه ده چې موږ هره ورځ د مطیع الله عابد سره غږیږو. نو زه نه پوهیږم چې نن د سپورت د نړۍ نه د کوم خبرونه ځان سره راوړی دي. ابې جان اعلان خو مې وکړو معلومه شي چې خبرونه د څه دي.
زیبا جان درته وایم فوټبال خبر درته وایم کله کرکټ کده کم بل لوبه
ولا د دې ټول سر خطر ته وي.
کرکټ مینوال خدا خبر ده چې واړی راغلی دی د ملیزیا نه جام راوړی دی او اوس لږ استراحت کوي.
ها مبارک
شه کې لګیا دی د راتلونکو لو لوبه لپاره چې روان به غیته به امادګی نسی. د فوټبال د مینوال لپاره خبر ده چې سبا ته په کویت کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د قرغیزستان سره لوبه کوي.
ها
نو یو داخلي تلویزیون به خی موږ به احوال ورکو او خبر دا ده چې قرغیزستان سره موږ په دوبی کې هم لوبي کړې وی چې سر په سر باندې شوې ده فوټبال. تاجکستان سره کابل کې لوب وکړه هغه مساوي پاتې شو. بیا موږ ملي ټیم لاړو تاجکستان ته خو هغه سره گزاره و نه کړو ګول را باندې وکړه
خو دوه سره مساوي شو دا ټیم.
نه هو ګور تاجکستان راغله کابل ته موږ سره ملمستیا وکړه ګول هم پیونه ک موږ ټیم لاړو والته هغه را باندې وکړو وکړه. نو اوس ګورو چې د کویت کې منګه د قرغیزستان سره سره کوم لوبه کو ګول به کو کنه کو او دا لوبه رسمي نه دي ګټل بل کوم تاوان نه کوي په حساب
کې عملیا قطر سرګندېږي.
او غټ د ضرورت په دې د ګټلو چې منګه روان د خیر سره بل میاش په دغه کې مالدیب کې مسابقې لري چیلنج کپ چې هغه ډېر مهمه لوبه دي چې هغه باید منګه وکړو. افغانستان یو کټی لاړ شي دغه ته استرالیا کې کوم نړیوال جام کې دن کې
هغه
کې اشتراک غډون د پاره. نو سیالي خو خیر دوستانه دي خو تاوان به ورسته څوري ته معلومي
او ګټلې مهم دي.
ګټلې مهم دي ډېر مننه
تاسو نه مننه.
د افغانستان د مشرانو جرګې په خپلې نننۍ غونډه کې د ټاکنو د قانون پر یوې ماده بحث وکړو او
د افغانستان د درې نوي کال ټول ټاکنې د افغانستان د ټول ټاکنو د مهمو پیښو کتنه او څېړنه د اوریدونکو د پښتون او لیدلورو پر بنسټ مونږ به تاسو د ټول ټاکنو د کمیسیون نوماندانو ټول ټاکنو ته مرتبط ادارې او کارپیژندونکو سره وصل کړو. زموږ شعار دقت، توازن او بی‌طرفي. د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتخاباتو د قانون یوې مادې کې تعدیل راوسته ده. د دې او نورو مسلو په حق له بهر صبر د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې په خپلې نننۍ غونډه کې د ټاکنو د قانون پر یوې مادې بحث وکړو او ورکې تعدیل راوستو. د ټاکنو د قانون 19مه ماده وایي
کچېره د مشرانو جرګې د انتخابي غړو په شمول د ټاکنیزو څوکیو یو له غړو څخه وغواړي بلې ټاکنیزو څوکۍ ته ځان کاندید کړي، مکلف دی د موجوده څوکیو نه له خپل غړیتوب څخه استعفا ورکړي.
خود مشرانو جرګې د ټاکنو د قانون په دغه ماده کې دا راز تعدیل راوستي چې د زابل ولایت انتصابي سناتور حاجی محمد حسن اوتکی اوروي.
د ملي شورا غړي د ولسی جرګې غړیتوب ته د نومان کېدو په صورت کې له دې امر څخه مستثنی دي، یعنی تعدیل هم دا ده چې د ملي شورا غړي په دې نه دي مکلف چې دوی استعفا ورکړي.
دغه قانون د نور مراحلو د بشپړېدو لپاره د افغانستان ولسی جرګې ته واستول شو. د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې د دولتي او غیر دولتي ځمکو د غیر قانوني غصب اړوند هم قانون وڅېړلو. په دغه قانون کې د غاصب اصطلاح هغه چا ته ویل شوی چې دولتي ملکیتونه لکه دښتې، سیندونه، غرونه او غونډې چې دولتي ملکیت حسابېږي خرڅ کړي یا اجاره او په تضمین ورکړي. دغه قانون د ډېرې مودې راهیسې په مشرانو جرګه کې پروت دی، خو نن یاد جرګې د دغه قانون طرحه رد کړه، ځکه وایي تر هغه مهاله چې موجوده قوانین باطل نشي د نوي قانون طرحه او تصویب ته اړتیا نشته. د دغه قوانینو د څېړلو ترڅنګ د مشرانو جرګې غړي ښاغلي مصلح نن ادعا وکړه چې د بادغیس په ولایت کې د ترکمنستان لخوا د هغه په وینا په خاوره تجاوز شوی.
د بادغیس ولایت د ورماش په ولسوالۍ په مربوطاتو کې زموږ د همسایه هیواد ترکمنستان لخوا څخه تجاوز شوی د افغانستان پر خاوره باندې، او د افغانستان په خاوره کې دننه دوی پوستي اچولي دي. البته د نظارت پوستي، امنیتي پوستي، څارنې پوستي چې دا ډېره دردونکې ده. د دې معنا دا ده چې زموږ د حکومت زور دی، وخت چې حکومت په نورو برخو کې د افغانستان چې تجاوز وسو یا د پاکستان یا د بل یا د بل لخوا دوی خاموشي اختیار کړې، مصلحت لارې اختیار کړل، اوس نو نوبت په ترکمنستان شو.
د مشرانو جرګې دغه غړی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونه باید وپوښتل شي چې څنګه افغان حکومت په دې اړوند خاموشي اختیار کړې ده. د دې ترڅنګ د مشرانو جرګې نن دا ګواښ هم وکړو چې تر ټاکنو وروسته په دولتي اداراتو کې کار ته د چارواکو علاقه کمه شوې ده او ټول د ټاکنو د برخلیک د روښانېدو په تمه له چارو تښتي، چې د مشرانو جرګې په وینا دا حالت د هیواد د کاري وضعیت لپاره ډیر بد ارزول شوی دی. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل رپورت راکړی دی، وایي چې په قندهار کې د موټر بم په چاودنه کې شپږ کس وژل شوي او 13 نور زخمي شوي دي.
په قندهار کې موټر بم ځان وژونکي حمله شپږ تنه وژلي او 13 تنه نور یې ټپیان کړي دي. په پیښه کې د ملي پوځ یوازې 3 تنه سرتیري چپ سوي او پاتنو ټول قربانیان عام خلک دي چې مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. پیښه د کندهار ښار او هوایي ډګر ترمنځ د منډیسار په سیمه کې د روغتیایي کلینیک سره نږدې رامنځته شوي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پیښې لزای دوی ته د شپږ وژل شوو کسانو جسدونه او 13 تنه ټپیان وروړل شوي دي. د زیاتوی چې په ټپیانو کې د دوی د منډیسار د روغتیایي کلینیک کارکونکو او مراجعین هم شامل دي.
ټول 13 تنه زخمیان دي، شپږ تنه شهیدان دي. دغه 13 تنو کې 3 تنه شهید دي، اووه تنه کوچني افغان دي، 3 تنه د نیورډو او اته ټول ځوانان دي.
د کندهار د امنیت قومندانۍ ویاند غورځنګ اپریدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په یو سر په موټر کې سپور ځانمرګي بریدکوونکي غوښتل چې په نظامی کواو باندې حمله وکړي، خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې د یو روغتیایي کلینیک سره نږدې چاودنه کړې. د پیښې څو تنه قربانیان او عین شاهدان داسې وایي.
د سوم دلی ولاړو پته نه ته منو ده چې د شیشه په راغلي او خپل او کشنیان ولار دا کلینیک دی دلتا زنانی را دی مریضان دی ولی کلینیک دی دا طول ولار و مش پر کور پر کارو دن دی اشتاو
بشه جاب شو بارا کرا دالت ایر بدر نور اصرا ناسو بارا دبری را بدی را شواس کرد
د کندهار والی توریالی ویسا د پیښې د غندنې ترڅنګ دغه کار د افغانستان او افغانانو د دشمنانو عملیات کړ.
دا متهای ظلم دی، دا متهای خیانت دی، دا کسان خرڅوي دي، دا کسان احساس نه لري، دا کسان افغانان نه دي، دا کسان مسلمانان نه دي، دا د اسلام دشمنان دي، دا فقط د اسلام د بدنامۍ لپاره دي دا کارونه کوي.
پرون هم کندهار د دوه غبرګو ځنوچونکو حمله شاهد و چې د دواړو برتکونکو په وژنه پایته ورسید. د نامنې دغه تازه صفه په کندهار کې پرداسې وخره مسکیږي چې تر دې مخکې نظامی مامورینو د دې ولایت د نسبی امنیت د ګډوډولو لپاره د خپل وسلوارو مخالفینو د پراخو تیاریو خبرداري ورکړی وو. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
زمنګ خبرونه د واشنگتن نه نشنیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، نن د اوکراین د ختیځ برخې په دوه سیمو کې ریفرندم شوه دی. د راپورټونو له قراره داسې ښکاري چې د دې ریګیرې نه وروسته به د اوکراین سیاسي وضعیت چې بې دغه خراب دی لا پسې خراب شي. دا ریګیری به د ختیځ او لویدیځ اړیکې دومره خړپړې کړي چې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې هیڅکله خړپړې شوې نه وي.
رایا چونکی د اوکراین د دونسک او لوهانس سیمو کې پریکړه کوي چې آیا د خلکو د جمهوریت په نوم یو خپلواک هیواد غواړي او کنه.
زه دلته زیږیدلې یم او د هیواد سره مینه لرم. ما سره ټیکې نشته چې بیان کړم چې زما هیواد کې څه تیریږي. زه دلته راغلی یم چې په دې ډول ثبات رامنځته شي او سوله راشي. د کیف حکومت دی موږ پرېږدي چې په سوله کې ژوند وکړو.
په اوکراین کې د دې ټول پښتنو بهیر داسې جوړ شوی چې څوک د رایو په ورقو او د رایا چونکو په لست باندې واضحه کنټرول نه لري او په دې بهیر د کیف او لویدیز لخوا نیوکی کیږي.
د درغلیو د مخنیوي لپاره موږ د می د ولسمې د رایا چونې مخکې تیاری نیولې وي. د دغه رایا چونې مرکز په حق له وایم چې هر څه به سم وي، خو زه د نورو مرکزونو په حق څه نشم ویلی. هیله مند یم چې درغلی به ونه شي.
د شنبې په ورځ د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر توچینوف خبرداری ورکړ چې دغه رایا چونه د پان یا ګړنګ په لور د تلو یو ګام دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي د دې غیر قانوني ټول پوښتنې نتایج به په رسمیت ونه پیژني او دا رایا چونه یې د اضافي جلاوالي او بې نظمۍ د ایجادولو یوه هڅه وبلله. تر څنګ یې لویدیز مشران مسکو ګرموي چې بلتون پالو غورځنګونو ته لمن وهي او د شنبې په ورځ د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولان وویل چې کچېرې روانه نارامي د اوکراین ولسمشریزې ټاکنې د ګواښ سره مخ کړي چې ټاکل شوې د می د میاشتې په 15مه ترسره شي، هغوی به د مسکو په وړاندې بیا اقتصادي بندیزونه ولګوي. خو مسکو بیا د اوکراین په یاغیتوب کې د هر ډول رول لوبول او د روسیې فدراسیون سره د اوکراین د روسي ژبې برخه د جذبولو ادعا ردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
چی دیر سر نا غرزوی دزر دکور کی می دیوالو نا غرزوی باران دی باران باران دی باران باران دی دیا دنو تندر نا غرزوی دزر دکور کی می دیوالو نا غرزوی باران دی باران باران دی باران the core ki me diwalo na gurzavi baran de baran baran de baran baran de diya dunu tandru na gurzavi gazre de core ki me diwalo na gurzavi baran de baran baran de baran
dana ashna radio خبرونه ده چې د واشنگتن نن نشریږي د امریکا غږ د نن مخام د خبرو اترو یا گفتو شنود په خبرونه کې په افغانستان کې د ماينونو په خطرونو باندې غږیږو او داراس پړو چې څومره ماينونه اوس هم لا په افغانستان کې پاتې دي او آیا خلک د دې ماينونو په خطرونو باندې پوره پوه او خبر دي د خبرونه قربانه حفیظ آصفی او حسیب الله کوزای صاحب دي د استودیو نمبر دی 202-6119-11 شپاک دیر وروس خبرونه ته تلیفون کولی شئ او اوس مو پوښتنه په فیسبوک کې ولیکئ مننه چې په پروګرام کې برخه اخلئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو کاندید ډاکټر زرمی رسول نن په یو غونډه کې د یو بل مخکښ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله سره ملاتړ اعلان کړی دی خاغلی زرمی رسول د خلکو نه غوښتي دي چې که دویمواري انتخابات کیدل نو باید د ډاکټر عبدالله عبدالله طرفداري وکړي او رای ورته ورکړي د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون نن خبر ورکړی دی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتیجې اعلانې دوه ورځې نور ځنډولی دی په قندهار کې نن د یکشنبه په ورځ د موټر بم په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي دي او دوه کسان نور زخمي شوي دي د کونړ د ولایت د پولیسو مامور جنرال عبدالحبیب سیدخیل وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د ډیورند د کرښې د پورې غاړې نه د شیګل او دانګام په ولسوالیو کې شپږ دېرش توغندي لګېدلې دي چارواکي وایي د پاکستان په شمال ختیځ کې لږ تر لږه څلور کسه هغه وخت ووژل شول چې یو ځانمرګي د فوټبال په سټېډیوم کې ځان په بم والوزاوه د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په باره کې نن د خبرو اترو او گفت و شنود په پروګرام کې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو د پروګرام قربانه حفیظ آصفی او حسیب الله کوزای صاحب دي وروسته خبرونې ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ دغه د څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي